السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې، یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هله چې د ژوند چارې مخې وي، د خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. ټاکل شوی ده چې د افغانستان بانک نن سه شنبه 12 میلیون ډالر لیلام کړي. د افغانستان بانک ویاند صابر مومند ازادۍ رادیو ته ویل چې دا اقدام د بازار وضعیت ته په کتو او د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د ساتنې لپاره کیږي. د لټولو شرکتونو وغوښتل چې په مزایده کې ګډون وکړي.
لټولو هغه تجارتي سوداګریزو بانکونو او د پولي خدماتونو له شرکتونو څخه غوښتنه شوې ده چې په شرایطو برابر وي په دغه لیلام کې ګډون وکړي.
د افغانستان بانک هر څه موده وروسته لسګونه میلیون ډالر لیلاموي چې د افغانیو د ارزښت له ثبات سره مرسته وکړي. د طالبانو د مالی وزارت ویلي چې نور د تورخم بندر لارې پاکستان ته د سکرو صادراتو ته اجازه نه ورکوي. په وروستیو کې له دې لارې پاکستان ته د سکرو صادرات په بیساري ډول زیات شوي، چې ځینې خلک شکایت کوي چې ټوله لار په سکرو بار لاریو او کانټینرونو نیولې ده. د طالبانو د مالی وزارت له پرونی خبر پاڼې سره سم دا پریکړه د دې لپاره شوې چې د تورخم لارې پاکستان ته تازه میوه صادر شي او د خوسا کېدو مخه ونیول شي. د طالبانو حکومت د سکرو صادرونکو ته ویلي چې سکاره د پکتیا، پکتیکا او خوست لارو پاکستان ته یوسي. د ایران ولسمشر پرون په تهران کې د تاجکستان له ولسمشر سره په کتنه کې وویل چې په افغانستان کې د ترهګرو حضور د اندېښنې وړ دی. ابراهیم رئیسی چې له امام علي رحمان سره له کتنې وروسته په یو خبري غونډه کې خبرې کولې، وویل چې د دوی ګډ نظر دا دی چې په افغانستان کې د سولې، امنیت او ثبات ټینګ شي. ایران په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو په زیاتېدو اندېښنه لري. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت وایي په تیرو 15 میاشتو کې د لیونی سپی د داړلو تر 5000 ډیر پیښې ثبت شوې دي. د عام روغتیا وزارت ویان جاوید حجیر وایي د سږ کال له پایله تر اوسه پورې 3121 نارینه، 925 ښځې او 1069 ماشومان لیونیو سپو داړلې دي. د ښاغلي حجیر په وینا په یادو کسانو کې لږ تر لږه 8 تنه د لیونی سپی د داړلو له کبله مړه شوي دي. او راپورونه وایي چې په افغانستان کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب د پاکستان د حکومت او د پاکستانی طالبانو د تحریک ترمنځ په خبرو کې پرمختګ شوی. دواړو خواوو د اوربان پر دوام او د راتلونکي جون په نیمایي کې د خبرو د بل پړاو پر پیلولو سلا کړې ده. د دوی وروستۍ خبرې د روانې اونۍ په پای کې په کابل کې پای ته ورسېدې. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. قطر وایي له طالبانو سره د نړیوالو تعامل دا ډله له افراطي کارونو راګرځولی شي. اصلي اندېښنې څه کېدای شي؟
افغانستان په فقر کې راګیر یو هیواد ده. ځوانان د فقر او مجبوریت له مخې ممکن د داعش او نورو تروریستي ډلو ښکار شي.
طالبان له ترهګرو ډلو سره اړیکې ردوي، خو ملګري ملتونه او د چارو کتونکي ورسره یو خوله نه دي.
د طالبانو د القاعدې ترمنځ اړیکې هیڅکله نه وي کمزورې شوې، بلکې ورځ تر بلې پیاوړې کېدې او دا چې څه ډول مدیریت کړي دا بیل بحث دی.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ترکیه کې د افغانستان د مقاومت عالي شورا له غړو سره هم کتلي.
آقای تام ویست با نمایندگان
شغلی تام ویست له استازو سره په کابل کې د طالبانو تر مشرۍ لاندې د لوی جرګې مسله مطرح کړې ده.
او روسي ویلي چمتو ده چې د اوکراین د سوداګریزو بندرونو محاصره کم کړي. دویم نیمایي کې درته درسي ساعت خبرونه لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لیز موږ د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. د قطر د بهرنیو چارو وزیر یو وار بیا له طالبانو سره د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو د تعامل غوښتنه وکړه، خو په عین حال کې خبرداری ورکړ چې د طالبانو لا انزوا او ګوښوالی به افغانستان ګډوډۍ خواته بوزي. شیخ محمد علي ثاني له فاینانشل ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي چې نړیوال ټولنې له طالبانو سره په تعامل دا ډله له افراطي پالیسیو راګرځولای شوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
طالبانو له وخت رسیدو وروسته په تدریج افراطي اقدامات په تیر بیا د ښځو خلاف زیات کړي دي. د ځینو نظر خاوندانو په باور دا ډول اقدامات نه یوازې دا چې د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندلو او د دوی له حکومت سره تعامل ته نړیواله ټولنه نږدې کړې نه ده، بلکې لا یې ورڅخه لیرې کړې ده. د ولسی جرګې پخوانی غړی او د سیاسي چارو شنن کې شینکی کړو خیلوای
زه د قطر د وزیر خارجه نظر سره موافق نیم ځکه چې طالبان هیڅ کله هم د بهرنیانو د نظر د بدلول په خاطر باندې افراطي حرکتونه باید نه کړي ځکه چې هر څومره د افراطي برخورد وکړي هغومره افغان ولس د ځان لري کوي او د دوی په ناکامۍ کې به رول ولوبوي
خو د قطر د بدلون چارو وزیر وای ک ل پایل ل طالبانو سره تعامل شوی وای دا ډول کارونه به نه وشوي د زیاتکړه عملاً ویني چې سخت دریزی زیاته شوی اقتصادي بحران روان دی او دا خلک د افراطیت او شخړو لور ته بیای دا داسې شی دی چې باید ورڅخه ډډه وشي د سیاسي چارو نظر خواند عبدالکریم حقانیار د قطر د بهرنیو چارو وزیر پشان باور لري چې د طالبانو تجرید لا سختري زړلو ته لار هواروي
زه د قطر د بهرنیو چارو د وزیر دغه نظر پر ځای بولم افغانستان په فقر کې راګیر یو هیواد ده او اقتصادي بحران په افغانستان کې موجود دی د افغانستان خلک ځوانان خصوصا د فقر او مجبوریت لمخي ممکن د داعش او نورو تروریستي ډلو ښکار شي
د قطر د بهرنیو چارو وزیر په عین حال کې د طالبانو پر یو شمېر اقداماتو لکه د جنو او شوزو خلاف د محدودیتونو پر لګولو انتقاد وکاوه خو په دې کې هم نړیواله ټولنه په تیر بیا لویدي سوال ملامت وبلل چې پر طالبانو یې بندیزونه ولګول حال دا چې د دې په وینا له طالبانو سره اړیکو کولای شوی چې د دې ډلې د افراطي پالیسیو مخه ونیسي شیخ محمد آل ثانی چې هیواد یې د امریکا او طالبانو د اتلس میاشتنۍ خبرو کوربه وایي چې اوس هم کېدای شي چې تردید وضعیت خرابېدو مخه ونیول شي
پر قطر سربیره د نړۍ یو شمیر نور هیوادونه هم اندېښمن دي چې که هیوادونه له طالبانو سره تعامل و نکړي ممکن افغانستان کې یو ځل بیا سخت دریزی پیاوړي او ګواښي پراخ شي تازه د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم ویل چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخونزاده سره بیعت کړی دی طالبانو اوس او پخوا دا ډول راپورونه په کلکه رد کړي دي خو د چارو کتونکي د نړیوالو اندېښنې بې ځای نه بولي پر همدې موضوع اسمت سروان د سیاسي چارو لکتون کې نجیب الله آزاد سره مرکه کړي چې ښاغلی آزاد هم ورته اندېښنې تاییدوي
د مسلې ته کې د یو څېړونکي له نظر وکتل سي نو زه په دې باور یم چې د طالبانو د القاعده ترمنځ اړیکې هیڅ کله نه کمزوري شوي بلکې ورسره بلې پیاوړې کېدې او دا چې څړول مدیریت کړي دا بیل بحث دی څو جهات لري لومړی کدا وکتل سي کابو یو مې شوړان دي کله چې د طالبانو د لومړی مشر او بنسټګر ملا عمر تلین وو په هغه کې ډېر پښکارا د طالبانو د حکومت دفاع سر پرست وزیر او د ملا عمر زوی ملا یعقوب همدارنګه ملا عمر ته تر ټولو ډېر نږدې کس او په افغانستان کې دویم کس شغلی ملا برادر او همدارنګه د دې نورو مشرانو ډېر پښکارا وویل چې د دې تر ټولو ستر ویاړ دا وو او دا دی چې د دې القاعده مشر امریکا په غوښتنه امریکا ته ونه سپاري او همدا د دې بایسو چې شل کاله په افغانستان کې جګړه وسوله او دا ویار نه وازه د افغانانو ویار دی بلکې دا ټول عالم اسلام ته ویار دی او ډېر تاریخي ویار دی دا د دې خبره نو کله چې یو مسله ویار بلل کیږي کله چې یو عمل ویار بلل کیږي نو د ویار سره اړیکې نه پرې کیږي د ویار پر مخ باندې دروازې نه بندیږي
دا څه دا احتمال څومره قوی دی چې وایي د القاعده غړي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو په وزارت کې حضور لري او طالبانو ته سلام مشورې ورکوي آیا د دوی اړیکې تر دې حد مختتللې دي
دا احتمال هم خورا ډیر قوی دی چې د القاعده غړي طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو په وزارت کې حضور ولري او طالبانو ته سلام مشورې ورکړي هغه ځکه چې راپورونه خبر رسوله او هم لیدل رسوله چې د پاکستان مشران استخباراتي مشران پوجي مشران سیاسي مشران کابل ته سفر کوي د طالبانو د کابینې په جوړش کې رول لوبوي او په وار وار دا هم ویل شوی حتی د پاکستان پخوانی لومړي وزیر هم دا ویل چې د تخنیکی کډونه طالبانو ته ورکوي او ډیرې داسې معلومات ستاسو ته پیری دارو کې داسې کسان لیدل سي ویږي چې افغانان نه دي نو کله چې پاکستان د نفوذ لري په دې کې شک نشته چې القاعده نه یوازې چې د طالبانو په څیر جنگیالي ډله ده جنگی ډله ده بلکې په دې کې خورا ډېر کډري ظرفیتونه هم ستاسو تخنیکی خلک هم ستاسو د کوم فکر او تفکر دی غبیل بحث دی
ملګری ملتونه وایي چې القاعده لا دومره قوت نه لري چې له افغانستانه د باندې حمله وکړي. شي څه فکر کوي چې هغوی ته طالبان اجازه نه ورکوي، او که فکر کوي چې لاشر ده او دا شبکه په تدریج ځان پیاوړی کوي؟
زه فکر کوم چې القاعده اوس له دې فرصت څخه استفاده کوي چې طالبان په واکې دي، ځان لا ډېر پیاوړی کوي، خپل پلانونه، راتلونکي پلانونه او خپل تمثيلونه، خپل پریکټیسونه، او د دې ترڅنګ خپل نفوذ په نړۍ کې چې دی لري یا کومې اړیکې چې لري پیغوم باندې کار کوي. نو ځکه لا تر اوسه پورې دا هڅه نه ده کړې چې په نړیواله کچه باندې بریدونه وکړي. اما دا فکر نه کوم چې مسله دې داسې وي چې طالبان دې اجازه ورنه کړي، د دې کمزوري وي، لیکن دوی غواړي لارې په وړي سي او امادګي ودري ځنې داسې اعمالو ته شغلې د نړۍ لپاره غواښوي.
د سیاسي چارو کتونکې نجيب آزاد وو چې له ازادۍ رادیو سره یې په خبرو کې د طالبانو او القاعده شبکې او نور ترهګرو ډلو پر احتمالي اړیکو خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادۍ رادیو
اوریدونکو را سره اوسی وړاندې درته نور پزړه پوری راپورونه هم لرو. په دویمه نیمایي کې درسي ساعت خبرونه شته. په دې ساعت کې د بیولوژي مضمون تدریسيږي، البته د لسم یو لسم او دو لسم ټولګي یوز د کوونکو لپاره. خو یو بل راپور راخلو. د افغانستان بانک غواړي په دغه هیواد کې متعارف بانکي سیستم اسلامي بانکداري ته واړوي. د دې بانک ویان صابر مومند پرون ازادي رادیو ته ویل چې کڅه هم د دې پریکړه عملی کول وخت غواړي، خو په خبره یې په تدریجي ډول به عملی شي. د چارو یو شمېر کتون کې هم د دې اقدام هرکلی کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو شاوخوا لس میاشتې کېږي، اوس د طالبانو په مشرۍ مرکزي بانک غواړي په دغه هیواد کې روان بانکي سیستم اسلامي بانکداري ته واړوي. د مرکزي بانک ویان صابر مومند دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د شریعت بورډ په نوبتي غونډه کې د اسلامي بانکداري د نظام په اړه باندې او د دې تطبیق په اړه باندې هر اړخیز بحث وشو. اسلامی بانکداری تاسو ته معلومات دی چې د اسلامی بانکداری نظام په پرمختللو هیوادونو کې عملی دی، تطبیق شوی دی. همدارنګه په افغانستان کې به هم د اسلامی بانکداری نظام په تدریجي شکل سره چې دا یو اوږدمهاله پروسه ده ترسره کیږي.
خو خغلی مومن په دې اړه نور جزئیات ورنه کړ. دا مهال په افغانستان کې د مرکزی او نورو بانکونو ډیری فعالیتونه په متعارفه باندې ترسره کیږي، خو د طالبانو بیا ځل واکمنېدو سره اوس هڅې روانې دي چې دغه سیستم اسلامی بانکداری ته واړول شي. متعارفه بانکداری په ګټه ولاړه بانکداری ده چې د بانک ګډونوالو ته ګټه د ټاکلي وخت په پام کې نیولو سره ورکول کیږي. خو اسلامی بانکداری د اسلامي احکامو پر بنسټ د سود ورکړ خلاف بانکداری ده. د اقتصادي چارپو عبدالله واحدیار به په دې اړه دا ډول نظر لري.
اوسنی شرایطو کې د افغانستان لپاره بانکداری، اسلامي بانکداری یو مثبت پیغام ده. مونته مهم ده چې په اسلامي بانکداری کې به د هغو هیوادونو سره چې په غو کې اسلامي بانکداري ته زیاته وده ورکړل شوی او اسلامي بانکداري په کې مروج ده، باید د کاروبار او د تجارتي اړیکې لا پراخ شي.
خغلی واحدیار د اسلامي بانکداري په برخه د ترکی هیواد مثال وړاندې کوي او وایي چې اسلامي بانکداري باید د هغه هیواد په څیر پلی شي.
ازادي رادیو پر لندو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لندو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي چې په ترکیه کې دوه ورځې تیرې کړي او په لړ کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو له ژورنالیستانو، بانکوالو، د بشري حقوقو له ملاتړو، پخوانیو والیانو، د ولسی جرګې او مشرانو جرګې لغړیو، حقوق پوهانو، مدني کارکونکو او یو شمیر پخوانیو وزیرانو سره کتلی. ټام ویتس پر خپل ټویټر پانه له هغو کسانو سره چې د ترکیه کې کتلی د لیدو کتو انځورونه هم خپاره کړي. د همداراز لیکلي چې دغه کتنو هدف دا و چې د افغانستان په اړه د بیلابیلو خواوو نظرونه واوري. له بلې خوا د افغانستان د ملي مقاومت د عالي شورا په نوم د نوي جوړ شوي ائتلاف سرچینې وایي چې ښاغلي ویست له دوی سره هم کتلی دي. دا چې پر څه مسایلو یې خبرې سره کړي تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت یو شمیر مخالفو سیاستوالو چې په وروستیو کې په ترکیه کې یو ائتلاف جوړ کړی، د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ټام ویست سره د لوی جرګې په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت شورا سرچینو آزادي راډیو ته وویل په دې کتنه کې چې د یکشنبې په ورځ په استانبول کې وشوه، د طالبانو له لوري د یوې لویې جرګې په دایرېدو خبرې وشوې. د ولسی جرګې پخوانی غړي او د ملي مقاومت عالی شورا ته نږدې سردار محمد اوغلو تېره شپه آزادي راډیو ته وویل چې د لوی جرګې پر سر چې طالبانو یې د جوړېدو یادونه کړې، د ملي مقاومت شورا د غړیو ترمنځ د نظر اختلاف و. د زیاته کړه
آقای تام ویست با نمایندگان مسئله لوی
شغلی تام ویست له استازو سره په کابل کې د طالبانو تر مشرۍ لاندې د لوی جرګې مسله مطرح کړې ده او توقع لرله چې د دې شورا یعنی د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د عالي شورا غړي دي په هغې کې ګډون وکړي. په دې کتنې کې یو شمېر کسانو د طالبانو په لویو جرګه کې ګډون یو مخ رد کړ، خو یو شمېر نورو چې ممکن د هغو شمېر به لږ وو لیوالتیا وښوده چې د طالبانو په لویو جرګه کې ګډون وکړي، او د دې تر څنګ د پراخ بنسټه قومي حکومت په نوم حکومت کې هم برخه ولري،
حکومت فراگیر قومي هم اشتراک داشته باشند.
لبل خود افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت عالی شورا ته یو نږدې کس محمد ناطقي ویلي چې د دې شورا غړیو په دې ټینګار کړی چې د لوی جرګې تر جوړېدو مخکې دي پر یو پراخ بنسټه حکومت جوړجاړی وشي. شاغلی ناطقي چې د ملي مقاومت د عالی شورا یو مشر محمد محقق ته نږدې کس دی، پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې له ټام ویست سره د طالبانو مخالف او سیاستوالو په خپل کتنه کې هم دا راز غوښتنه کړي چې د خلکو د حقونو او د تیرو شلو کلونو د بریاو په اړه دې هم موافقه وشي. تیرونه یو شمېر سیاستوال چې اکثرو یې د افغانستان د تیرو شلو کلونو په حکومتونو کې لوی چوکۍ لرلې، په انقره کې د عبدالرشید دوستم په کور کې راټول شول او د طالبانو پر ضد د افغانستان د ملي مقاومت عالي شورا جوړه کړه. دوی د طالبانو حکومت ظالمانه او غاصبانه بلل او له هغوی څخه غوښتي چې ورسره خبرو اترو ته چمتو شي.
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو د نړۍ په مسایلو کې به اوري چې د روسیې ولسمشر خپل ترک ساری ته ویلي مسکو تیار دی چې د انقره په همکارۍ د اوکراین د بندرونو محاصره کم کړي او له دې بندرونو د غلو دانو صادرات بیرته پیل شي. روسیا او اوکراین په سلو کې درس غلا نړۍ ته صادروي. ملګرو ملتونو په روسوي کې ویلي و چې د اوکراین جګړه به په ځانګړي ډول په افریقایي هیوادونو کې د قحطۍ سبب شي. تفصیل په دې راپور کې
ولادیمیر پوتین خپل ترکساری رجب طیب اردوغان ته ویلي مسکو چمتو دی چې د اوکراین د جګړې له کبله بند سوي بندرونه د انقرې په همکاري د تګ راتګ لپاره آزاد کړي. کرملن په یوه اعلامیه کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په قول ویلي چې په دې کې به د اوکراین بندرونه هم شامل وي. د کرملین پر اساس دواړو خواوو په تور سمندرګي او آزوف سمندرګي کې د بیړۍ چلونې د تضمین او د ایښودل سویو ماینونو د لرې کېدو په اړه خبرې وکړې. د اوکراین په بندرونو کې د تجارتي مالونو لسګونه بیړۍ بندې پاتې سوي او روسي ځواکونو محاصره کړې دي. د دې کار په نتیجه کې له اوکراین او روسیې څخه د غنمو صادرات درېدلې دي. دا دوه هیوادونه د نړۍ په سلو کې دیرش غنم صادروي. نړیوالې ټولنې له روسیې غوښتي چې بندرونه پرانیزي او د اوکراین د غلو صادرات پرېږدي. ولسمشر پوتین تیره اونۍ د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون او د جرمني صدراعظم اولف شولز ته ویلي و چې روسیه چمتو ده د تور سمندرګي له بندرونو څخه د صادراتو د دوام لپاره د انتخابونو له موندلو سره مرسته وکړي، خو د پاین حال کې د اوکراین د بندرونو د کلابندۍ پای ته رسېدا د هغو بندیزونو له پای ته رسېدو سره وتړله چې لویدیز پر اوکراین د روسیې له یرغله وروسته پر مسکو لګولې دي. په همدې منځ کې د ترکیې د ولسمشرۍ دفتر ویلي چې رجب طیب اردوغان پوتین ته ویلي ترکیه چمتو ده چې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره رول ولوبوي او په یوه داسې څارونکي سیستم کې برخه واخلي چې اوکراین، روسیه او ملګري ملتونه پکې ګډون ولري. په مارچ میاشت کې د روسیې او اوکراین ترمنځ د استانبول په خبرو کې کوم پرمختګ ونوسو، خو ترکیه هم له مسکو او هم کیف سره نږدې اړیکې پالي او په ځلونی د منځګړی توپ وړاندیزونه کړی دي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
ازادي رادیو د سهار لوو د مخام تر و بجو په ټول افغانستان کې خبرونه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه د برخې تموز اسد الله لودین هر کله کوم. دلته د سر موضوع دا ده چې د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي چې د تیر کال پرتله سږ کال د شفتالانو فصل ډیر ښه شوی دی. د ولایت د کرنې ریاست چارواکي زیاتوي چې سږ کال تر اوسه پورې د شفتالانو 10,000 ټنه حاصلات ټول شوي چې دا کچه تیر کال یوازې 6,000 ټنه وه. کروندګر هم له سږني حاصلاتو خوښ دي خو اندېښنه کوي چې ښایي له پاکستانه ور واردېدونکي شفتالان یې کاروبار اغېزمن کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان په تیر جمهوریت نظام کې د ننګرهار د کرنې او بولګولو او مالداري ریاست تر چتر لاندې د زنو نړیوالو موسسو په مرسته د ننګرهار په بیلابیلو لسوالیو کې د ډول ډول میوه باغونه جوړ کړي ول چې اوس په حاصلاتو راغلي دي. د ننګرهار د کرنې ریاست مسولین وایي چې سکل په دې ولایت کې شفتالانو ښه حاصلات ورکړي دي. د کرنې او بولګولو او مالداري رئیس عبدالستار محمد وایي چې تیر کال په دی ولایت کې تر شپږ نیم زره ټنو پورې شفتالانو حاصلات ورکړي وو خو سږ کال یې تر اوسه 1,300 ټنو پورې حاصل ورکړی او د سیزن تر اخیره به دا رقم نور هم لوړ شي. نوموړی وایي
تر دې دمه سږ کال د شفتالانو تقریبا 1,000 ټنه حاصل ترلاسه شوی دی چې د کال تر اخیره پورې به نور هم زیاتوالی په دې کې راشي چې باغداران او تجاران به د شفتالانو له درکه په حدود د 200 میلیون افغانۍ عواید ترلاسه کړي. تیر کال یې 6,500 ټنه حاصل ورکړی وو.
د ننګرهار باغ لرونکي کروندګر هم د شفتالانو له سږني حاصلاتو خوښ دي خو په مارکیټ کې له پاکستانه د واردېدونکو شفتالانو په شتون کې خپل بازار کمرنګې ګڼي او وایي چې حاصلات یې په ښه بیه نه پلورل کیږي. دوه تنه باغ لرونکي ګلالي عمرخیل او دلاغا ناصر وایي
اوس مونږ د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې په آینده کې مونږ ته ښه کوالټۍ والا بوټي راکړي، نیالګي راکړي او مونږ سره د سورو او دوایانو کومک وکړي، نو دې سره د باغونو حاصلات ښه کیږي او هم دهقانانو ته به پیاده ډېره ورسیږي. مونږ دا خوایي چې د کله میوې رسیږي باید د نورو ملکونو نه میوې بندې کړي چې زمونږ دغه باغونه پیسې ډېرې وکړي، خریدار ډېر سي، په ګرانه بیه مونږ خرڅ کړو.
سږکال مونږ د شفتالان نه ډېر زیات راضي وو، ډېر ښه حاصل ورکړی وو خو د بازار مزه نشته دی، داسې منډۍ کې خمال نه خرڅېږي، غربت زیات دی، خلکو سره پیسې نشته دی. کله چې دا د شفتالانو سیزن راشي دلته د پاکستانی میوې راځي، نو د حکومت مونږ سره دغه مرسته وکړي چې دا د شفتالانو په وخت کې د پاکستانی میوو مخه ونیول شي.
د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې د دې ولایت په 1,400 کې د کرنې ریاست تر چتر لاندې په 3,000 جریبه ځمکه خلکو ته د شفتالانو باغونه جوړ شوي چې اوس 100 ډوله ښه حاصلات ورکوي. خو د ننګرهار باغ لرونکي کروندګر بیا د کرنې ریاست له مسؤلینو غواړي چې د کیمیاوي سرو او د بوټو د امراضو د مخنیوي د درملو په ورکړه کې دی ورسره مرسته وکړي.
په همدغه ننګرهار ولایت کې پاتکیګو د ننګرهار د کانال اړوند مالداري فارم د شیدو کچه تر پخوا نږدې 2 برابره لوړ شوې ده. دغه فارم د مسؤلانو په باور سمه پالنه او ساتنه او په خپل وخت خواړه او درمل ورکول هغه څه دي چې د دې فارم تولید په ورځنی ډول له 300 لیترو 1,550 لیترو ته زیات کړی دی. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې.
د ننګرهار د کانال اړوند مالداري فارم چې پر شاوخوا 10 چری بزمکه پر دولتي کچا د 3 لسیزو پخوانی جوړ شوی فارم دی. د بیلابیلو نسلونو د غواګانو روزنه او پالنه پکې کیږي. دمګړې دغه فارم 278 غواګانې لري چې لړلې 50 غواګانې شیدي ورکوي. د ننګرهار د کانال وادي کرنی شرکت د مالداري فارم امیر شکر الله نورزی ازادي رادیو ته وویل چې په اوس وخت کې د غفارم ته د زیاتې پاملرنې لامل دوی هر ورځ له 1500 تر 1550 لیټرو شیدې تولیدوي او هیله لري چې دا کچه باندې سکل 200 لیټرو ته ورسیږي.
تیر کال په دغه وخت کې موږ 300 لیټره شیدې لرلې چې اوس خوشبختانه د 1500 نه تر 1550 لیټرو پورې د شیدو تولید رسیدلې او آینده کې امیدوار یو چې دا تولید د موږ 200 لیټرو ته ورسیږي، ځکه موږ ډېر بلاد غواګان لرو او هغه بچی راوړي او په اصل لاشي نو د تولیداتو اقتصادي نور هم اوچتيږي.
د حیواني روغتیا پالانو په باور د مالداري د تولیداتو په لوړوالي کې په سالمه توګه د مالونو ساتل او په وخت درملنه هم د پام وړ رول لوبوي. د ننګرهار د مالداري فارم ډاکټر محمد اګل د دې فارم روغتیایي برخې ته په ځنګړي پاملرنې هر ډول حیواني ناروغي او درملنې ته د پوره چمتووالي د ډاډ ترڅنګ د لا ډیر لاسنیوي غوښتنه کوي.
میتابولیکي ناروغي د خاص کوم ساري امراض موږ د خدای فضل له موږ تر مخه تدابیر ورته نیول د ساري امراض موږ نه لرو ان شاء الله. او دغه د بورسلوز واکسین په خو به د ریاست ضرورت له خوا کېده موږ ته خدای سکه لاغم بيغي نه درک دور د اکثر دغه وړو خسکیان د بیکول شته کال عمر کموي.
اخوا د یاد فارم کارکونکو بیا د دایمي کاریګرو واخو او نورو خوراکي توکو او برېښنا کمښت ته غڅې یادوي چې د دوی د کارونو پر وړاندې ننګونې دي او د حل غوښتنې کوي. نور محمد خان چې د کانال وادي شرکت د مالداري فارم یو کارکونکو دی وایي چې که د دایمي کاریګرو شمیر زیات او د واخو او نورو اړینو خوراکي توکو په تړاو له شرکتونو سره قراردادونه وشي نو هم به یې چارې اسانه او هم به د مالداري سم ساتنه او پالنه شوي وي.
ماشاءالله د مالداري تعداد ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو دی او دغه موږ نشو کولی رسیدګي او کوم چې موږ روزمره روز ونیسو نو روزمره موږ ته دغه نشو کولی اسی کا چتا کولے شچا د پنی کارګر او چتا موقع دغه کارګر
تنباب تم ام ضرورت شته دی چې خپل بیت کانال ریاست تنباب هم تولید کین نو نو منګه د سیو طرح ریسب جوړ کړی د شرکتونو سره چې مونږ ته مختلف اولفجات او تنباب وکړي ترڅو د مونږ ضرورتونه پرش.
په همدې حال کې د کانال وادي کرنی شرکت مسؤلانو هم له ازادي راډیو سره د خپلو معلوماتو شریکولو پر مهال د مالداري فارم د اړتیا بشپړولو ډاډ ورکوي. د یاد شرکت د مسؤلینو د معلوماتو لمخې هڅې دادی چې پراتلونکو کې د مالداري فارم لپاره په همغه سیمه کې داسې ولوی فابریکا جوړ کړي چې بیلابیل ډول حیواني توکي تولید او پروسس کړي شي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاک نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدری اعتذر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس هم تاسو یو شمیر پیغامونه.
السلام علیکم. د هرات ولایت څخه د پنځلسمې پیرکې څخه سره په تماس یم. موږ د دولتي کسان وو پخوا د اردو ملي کسان وو اوس چې دی پر کورو باندې ناسي وظیفه او شی مونږ لرو په پیرکې کې وروره موږ پراته یو د وخت مصرفونه مکړی دي ارچا دوه درې لکه مصرفونه بسرای کړی دي ځکه خدای دولت مژ وس په زور د کور باسي ته در د کور پر مول پرږي وس د مو څنګه کوم مصرفونه راکینم شي راکې په زور مده پکې ساخه دا وس څنګه سمج څوک په شار کې موږ دغه نه لرو چې ویخرو.
السلام علیکم ز احسن الله سنین له هنمن ولایت څخه زموږ مشکل دا دی وروره یو خبرانه چې د بل خواسو بنسته هلمن کې وبو دې ښه کښتي نه ورو پور چرواک سره هله دې چې دې زما شو برای لکی.
ازادې راتوی کارکون کاریدم السلام علیکم زین الله احمدی خبر کند هلمن ولایت د بواجی ولسوالۍ څخه هلمن کې اسلامي امارت تاریخ بند کړل نو دته څه دا غشتنه کوي چې مشتبه د معاشره کې دلته د نرخونه به حدا ولر خطر لیدل نو مسلمانان ډیر د غربت سره مخامخ دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ننګرهار ولایت دروا ولسوالۍ د شینکی ګردې سیمې نه دا پیغام تاسو ته پریدم ورورا. دا درې مکتب دی په دې کې خزینه استادان نشته دې ته باید د خزینه استادانو ډېر سخت ضرورت دی ځکه چې ټول انجنې د درسونه شاته پات شوي دلته څوک نشي کولی چې درس وایي بیا خاص کر انجنې دې ته باید خزینه استادان راوستل شي.
سلام امنی کی هیله میرویس اخلاقی هم د لشکرګاه شهر وسیدونکو
مستونز اورورا په هلمن کې دا د چې د برق نشټواله دی د لاس پنځله سورج کې چې په هلمن کې برښنا کا د سوي ده.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 24 11 24 201.
اوریدونکو اتنیمې بجې شوې وړاندې درته په دویم نیمایي کې زموږ نوی ښوونیز پروګرام لرو. درسي ساعت چې د بیولوژي تدریس ته ځانګړی شوی دی خو اوس په مکړې لاندو خبرونه ده. تاکل شوې ده چې د افغانستان بانک نن 2.5 میلیون ډالر لیلام کړی. د افغانستان بانک ویان صابر مومند ازادي رادیو ته ویل دا اقدام د بازار وضعیت ته پکتو او د بهرنیو اثر په وړاندې د افغانیو د ارزښت د ساتنې لپاره کیږي. بلورته د طالبانو د مالیه وزارت ویلي چې نور د تورخم بندر لاره پاکستان ته د سکرو صادراتو ته اجازه نه ورکوي. په روسیو کې له دې لارې پاکستان ته د سکرو صادرات په بیساري ډول زیات شوی. د طالبانو د مالیه وزارت له پرونی خبر پانی سره سم دا پریکړه د دې لپاره شوی چې د تورخم لاره پاکستان ته تازه میوه صادره شي. د ایران ولسمشر پرون په تهران کې د تاجکستان له ولسمشر سره په کتنه کې ویل چې په افغانستان کې د تروریستانو حضور د اندېښنې وړ دی. ابراهیم رئیسی چې له امام علي رحمان سره له کتنې وروسته یې خبریالانو ته خبرې کولې وویل چې د دوی ګډ نظر دا دی چې په افغانستان کې د سوله، امنیت او ثبات ټینګ شي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت وایي په تیرو 15 میاشتو کې د لیونی سپید داړلو له کبله شپږ اته تنه مړه شوي دي. دوی وایي چې په دې 15 میاشتو کې ټول ټال 15,000 کسان لیونیو سپو داړلی دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی په مشرۍ او پلاوی ایران ته ځي چې د افغان کډوالو او د دوو هیوادونو پر اړیکو له ایراني چارواکو سره خبرې وکړي. او راپورونه وایي چې په افغانستان کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب د پاکستان د حکومت او د پاکستانی طالبانو د تحریک ترمنځ په خبرو کې پرمختګ شوی دی. دواړو خواوو د اوربان پر دوام او د راتلونکي جون په نیمایي کې د خبرو د بل پړاو پر پیلولو سلا کړې ده. د دوی وروستۍ خبرې د روانې اونۍ په پای کې په کابل کې پای ته ورسېدې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
د سلام پر وړاندې کولو سره له آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت خبرونه ته خره غلاست. په دې درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون درس وړاندې کیږي. د دې خبرونه درسي موضوع د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکارۍ چمتو شوی او تاسو له آزادۍ رادیو اورئ. د خبرونه په سر کې د لسم ټولګي د بیولوژي درس وړاندې کیږي. په دې برخه کې به خونکې درته د انسانانو تکثري سیستم بیان کړي او دا چې خپل تکثري سیستم څخه بې خبري او په اړه د معلوماتو نه درلودل څه ستونزې پیښولې شي. د موضوع بشپړ بیان د خونکې په درس کې اورو.
راځو اولیا د نارینه تکثري سیستم څخه شروع کوو. د نارینه په تکثري سیستم کې سپرمونه تولیدیږي چې هغه د انټرکورس یا د جنسي مکاربت په وخت کې د ښځینه تکثري سیستم خوا ته انتقالیږي. خصیه چې اساسي وظیفه یې دا ده تر څو سپرم تولید کړي، د هغه تر څنګ ټیسټوسترون هم تولیدوي. ټیسټوسترون یو ډول بنسټیز هورمون دی چې د سپرم د تولید او تنظیم وظیفه په غاړه لري او همدا ډول په نارینه جنس کې ځینې مشخص او ځانګړي برخې دي هغو ته وده ورکوي. خصیه د جنین په دوره کې د نصف خلیګا کې موقعیت لري. لاندې نه راتاسوي خو د زیږیدو څخه مخکې یو داس کسونې ته ننوځي چې هغه د نصف د خلیګا څخه د باندې موقعیت لري. سکروټم ورته وایي. په دې کڅوړه کې د دې لپاره مناسبه د حرارت درجه موجوده ده ولې چې سپرم د 8 سانتیګریډ څخه په ښکته درجه کې وده نسی کولای. د ورځې د خوا په میلیونونو سپرمونه جوړیږي چې هغه وروسته یو ټیوب ته ننوځي چې اپیډیډمیس ورته وایي. په دغه ټیوب کې دی زیرمه کیږي، پخیږي او د حرکت قابلیت ترلاسه کوي. د حرکت په وخت کې نکله شدید باندې راوز د زینو مجراو یا برخو څخه تیریږي او د تشو بولو د لارې یا د یوریترال لارې دی د باندې راوزي. سپرمون د جیدر مخه چی یوار راووزی دی د پروستات جی پی مای آت دی د هغه د غدیه ترشحات د هغه سره یوځای کیږي دی د هغه څخه تغذیه کوي او د هغه په واسطه باندې دی انتقالېدلی هم سی یعنی هغه مای آت دی سره کومک کوي تر څو د باندې راووزی او حرکت وکړي. سپرم په اساسي صورت سره د درو برخو څخه جوړ دی چې سر، تنه او لکۍ ده. د سر په برخه کې د سپرم تر ټولو مهم مواد شامل دي چې هغه هسته ده او سایتوپلازم دی. په منځنۍ برخه کې په زیاته اندازه سره مایتوکاندریاوې موجودې دي. که ستاسو فکر یې موږ په حجره کې دا ویلي وو چې مایتوکاندریا د انرژي تر ټولو لوی کور دی یا پاور هاوس آف د سیل دی، نو د دغه مایتوکاندریاو په واسطه باندې سپرم خپل حرکت کابیت ترلاسه کوي او د لکۍ چې یو اکزیل فلامنت دی یا د فلاجل رقم یو حرکت کوونکه برخه ده د سپرم سره کومک کوي تر څو پر یو موقعیت باندې یا پر یو لار باندې حرکت وکړي. بل خبره دا چې د الکا په وخت کې یا کله چې سپرم و تخمیت نه نوځي لکۍ او منځنۍ برخه د سپرم پرې کیږي، هغه غورځي د باندې او یوازې د سر برخه چې هلته هسته او سایتوپلازم موجود دي، کروموزومونه موجود دي، تر ټولو مهمې برخې دي، هغه یوازې تخمیت نه نوځي. ښځینه تکثري سیستم ځینې مهمې وظیفې په غاړه لري چې هغه یو خدا چې جنسي هورمونونه تولیدوي، جنسي هورمونونه لکه استروجن او پروجسترون هګۍ تولیدوي یا تخمه جوړوي او د الکاسیوي هګۍ او جنین روزنه کوي او کله چې د زیږیدو وخت سو ماشوم زیږوي. د تخمدانو یا اووریز په واسطه باندې استروجن او پروجسترون تولیدېږي. دغه دوه هورمونونه چې دي لکه څنګه چې په نارینه کې ټیسټوسترون وو، د دې یوه وظیفه دا ده چې د ښځینه ځانګړي صفتونه یا برخې هغو ته وده ورکوي او بل دا چې د هګۍ ازادېدل تنظیموي چې پر کوم وخت باندې باید هګۍ ازاده سي، پر کوم وخت باندې ازاده نه سي. ښځینه بالغه حجره د اووم په نامه سره یادېږي چې هغه لکه څنګه چې تاسو په عکس کې ویني د اووریز یا تخمدانو په واسطه باندې چې د رحم دواړو خواو ته موجود دي، د دې په واسطه باندې افرازېږي. کله چې افراز ول د فالوفین ټیوب یا یو ډول ټیوب دی هغه ته ننوځي، سپرم یا الکا هغه وخت صورت نیسي کله چې دردغه لار راتیر سو او فالوفین ټیوب ته راري. که یې په داسې ډول درته تشریح کړم، کله چې تخمه دلته جوړه سوله د دې ځای څخه راځي و فالوپین ټیوب ته ننوځي. د فالوپین ټیوب په دغه ځای کې کله چې سپرمونه تر دې لارې راله حرکت کوي، په دغه ځای کې الکا صورت نیسي. د الکا څخه وروسته بیرته تخمه او سپرم چې کله سره یوځای سوي دي د رحمو خواته انتقالېږي. د حیض دوران ته راځو. د تر 15 کلنۍ پورې د ښځینو په تکثري سیستم کې ځینې تغیرات منځته راځي. دغه تغیرات عبارت د داسې ځانګړتیاو څخه دي چې د ښځو بدن امیدواري یا پرګنسي ته اماده کوي، نو د حیض دوران په نامه سره یادېږي. حیض چی شته وایي؟ د رحم څخه د وینې او نسجونو وتل د حیض دورې اوله ورځ ده. یعنی حیض خپل دې ته وایي چې د رحم څخه وینه راووزي او نسجونه راووزي. دغه اوله ورځ ده چې کله دغه وینه او نسجونه راووتله، دا تقریبا فرق لري په ځینو اشخاصو کې یا په ځینو ښځو کې، مګر په عمومي صورت سره 15 ورځې دوام کوي. بل هغه تقریبا د دغه حیض پر 14 ورځ باندې اماده کیږي، جوړیږي، چې هغه وخت کې بیا هغه الکا صورت نیسي. مګر کدا هغه الکا نس و یا سپرمونه ځان نورونه رسوي، بیا هیڅ شروع کیږي، هغه خارجيږي او دوران بیا شروع کیږي. دا مکمل دوران تقریبا 28 ورځې په بار کې نسی، 28 ورځې وخت نسی. لکه څنګه چې تاسو دلته ګوري، هیڅ لکه څنګه چې موږ ویل 15 ورځې وخت نسی، د 15 څخه بیا تر 18 ورځې پورې، د 18 څخه بیا تر 15 ورځې پورې دغه وخت د الکا وخت، یعنی په دې وخت کې تخمه آزاد شوی ده او هغه ټیوب ته لږه شوی ده. کچیر الکا نسبله تر دغه دوران پورې بیا دغه د هیڅ دوران شروع کېدلی سي او وروسته 15 ورځې بیا وینه او نسجونه د رحم څخه وځي. الکا دې ته وایي چې کله سپرم د تخمې سره یوځای سو، په عمومي صورت سره په میلیونونو سپرمونه لکه څنګه چې موږ وویل د نارینه تکثري سیستم په واسطه باندې جوړیږي او د جنسي مکاربت په وخت کې په میلیونونو سپرمونه دغه ځای ته راځي، مګر د دې څخه مشخص څو دانې و ټیوب ته ننوځي او د دې څخه د مشخص څخه فقط یو دانه په دې باندې توانیږي چې تخمه الکا کړي. امیدواري دې ته وایي چې الکاسوی هګۍ چې یا سپرم او تخمه سره یوځای سوی ده، هغه د نفیر څخه د رحم خواته راځي. ما درته وویل چې نفیر یا فالوپین ټیوب هغه ټیوب و چې سپرم ورتلی، هلته تخمه الکا کوله. نو اوس دغه هګۍ چې د نفیر څخه د رحم خواته راسي، د عمومي صورت سره د 15 تر 16 ورځو پورې وخت نیسي. په دې وخت کې نو دغه فرتلای شوی هګۍ ته هګۍ او سپرم نه وایو، دلته یو زایګوټ ورته وایو. دغه زایګوټ حجروي ویش کوي، په ډیرو حجرو باندې وشل کیږي او د یو لسم څخه تر دولسم ورځې پورې ورسته بیا د زایګوټ نه ویل کیږي امبریو یا جنین ورته ویل کیږي. دا جنین چې کله رحم ته رالی د رحم پر دیوال پر نښلي هغه ته ننوځي او هلته ځان غرس کوي یا هلته ځان پټوي. دا کار د ده لپاره شپږ ورځې وخت نیسي او ښځه بیا د دې وروسته امیدواره بلل کیږي. کله چې دی ونښلی دی پر رحم پر دیوال باندې د هغه څخه وروسته پلاسنټا جوړیږي. د دې پلاسنټا وظیفه دا ده تر څو د مور او د ماشوم تر مابین ځینې مهم مواد هغه لکه اکسیجن او غذایي مواد تبادله کړي. مګر یوه خبره د پلاسنټا دا ده چې په دې ځای کې د مور وینه او د ماشوم وینه نهسي ګډېدلی. ولې چې دلته یو بیریر یا یو مثلا جالیدار که زه په اسانه ژبه درته ووایم جالیدار ساختمان وجود لري چې هغه د مور وینه پاکوي او د ماشوم د وینې څخه یې جلا کوي. غبرګونی یا ټوینز په دې معنا دي چې زیاتره وخت یوه هګۍ د تخمدان څخه نه ازادیږي. په عمومي صورت سره موږ وویل چې یوه هګۍ ازادیږي. زیاتره وخت دوه یا درې هګیانې هم ازادیږي چې هغه وروسته د فلوپیوم په ټیوب کې یا په نپیر کې چې کله الکاس ولې د درو سپرمونو په واسطه دغه درې سره زایګوټونه راځي د رحم په دیوال کې غرس کیږي. خو د دې درو خواص مشابه نه دي یا غیر مشابه دي. اوس نو مشابه غبرګولي تاسو فکر کړئ کله چې تاسو ځینې غبرګولي وویني بيخي ډېر سره ورته تاسو نسی سره جلا کولی. مګر ځینې غبرګولي بیا دا رقم چې یو د بل څخه ډېر فرق لري. د دې علت په دې کې دی هغه چې فرق لري هغه د جلا جلا تخمو څخه منځته راغلي دي او هغه چې فرق نه لري هغه فقط د یوې تخمې څخه په لاس راغلي دي. مثلا دوه سپرمونه یا یوې تخمې ته ننوځي یا هم یو سپرم یو تخمې ته ننوځي او هلته په دوو زایګوټو باندې بدلیږي. زیږیدنه په وجشم او اتجشم هفته کې جنین په پوره ډول سره واده کړی وي او زیږیدنه عمومي پوره هفته چې دغه څلوېښت هفتې دي. کله چې زیږیدنه یا ډیلیوري شروع کیږي دلته رحم ځینې تقلصات او انقباضات کوي چې هغه جنین د بهر تر اباس او یا هم لاندې خوا ته راپورې وایي او دغه دردونه د زیږیدنو د دردو په نامه سره یادیږي.
بلی درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو د خونکي په درس کې مو واوریدل چې په کوم حالت کې یو مور او پلار د خبرګونی ماشومانو څختن کیږي.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو ل آزادې راغلم.
اوس دی ولسم ټولګي د بیولوژي درس پیلېږي. دی ولسم ټولګي په دې درسي ساعت کې ګرانو زده کوونکو ته مایکروسکوپ او د مایکروسکوپ ډولونه ورپیژنل کیږي. دا باوري چې مایکروسکوپ د لومړي ځل لپاره د چا او څه لپاره جوړ شو او په اوسني عصر کې د کومو اهدافو لپاره کارول کیږي. دا هم په دې اړه د ښوونکي للوري د درس بشپړ بیان.
اول از مایکروسکوپ پیژنو چې مایکروسکوپ په خپل له دوو یوناني کلمو څخه جوړ دی. د مایکروسکوپ کلمه له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوې ده چې مایکروس د کوچني او سکوپ د لیدلو په معنا ده. مایکروسکوپ هغه آله ده چې په واسطه یې په سترګو نه لیدل کیدونکي ډیر کوچني اجسام لیدلی شو. مایکروسکوپ هغه آله ده چې موږ ته هغه شیان په واضح ډول ښکاره کوي چې هغه موږ په عادي سترګو نه لیدلی یعنی په عادي سترګو نه کولای چې هغه وویني. نلی دل کی دن کی ډیر کوچنی اجسام مشته د مایکروسکوپ واسطه د لیدلو وړ دي. د مایکروسکوپ لومړنی منشا په سمه توګه تر اوسه نه ده معلومه. خو دومره ویلی سو چې د مایکروسکوپ چې ساده مایکروسکوپ د دوو هالنډي پوهانو عینک جوړونکو جوهان او زکریا جنسن په 1590 میلادي کال کې جوړ کړ. مایکروسکوپ هغه ساده مایکروسکوپ د لومړي ځل لپاره د دوه هالنډي پوهانو چې هغوی عینک جوړونکي وه جوهان او زکریا جانسن په 1590 میلادي کال کې جوړ کړ. هغوی وکولی سوای د یوټیوب په داخل کې د دوه عدسیو ځای پر ځای کولو سره داسې واله جوړه کړي چې کوچني شیان غټ ښکاره کړي. د مایکروسکوپ له جوړولو سره سم یو شمېر پوهان د کوچني اجسامو په مطالعه باندې پیل وکړ. یعنی همدا چې مایکروسکوپ جوړ سو ځینې پوهانو د کوچني اجسامو په مطالعه باندې پیل وکړ. د هغې ډلې څخه درې تنه هر یو یې لیون هوک مالپیګي او رابرټ هوک ډېر مشهور دي چې په دې برخه کې ډېر زیات کار هم سرته رسول دي. لیون هوک د شیشو په توژولو او سیقل کولو سره وکولی سوای د مایکروسکوپ یوه قوه لاسته راوړي. چې د لومړي ځل لپاره پرې بکتریا او پروتوزوا مشاهده کړه. کله چې د مایکروسکوپ هغه قوه لاسته راوړل، د هغه څخه وروسته د لومړي ځل لپاره بکتریا او پروتوزوا مشاهده کړه. د دې تر څنګ یې د چونګښې د بچي د پلکۍ کې د وینې جریان وکتل، یعنې په دې باندې وتوانېدل دوی چې د چونګښې د بچي لکۍ د وینې د هغه د وینې جریان وګوري. همدارنګه مارسیلیو مالپیکی د طب پوهان په 1680 میلادي کال کې د مایکروسکوپ په واسطه د چونګښې په سږي کې د وینې جریان ولید. رابرت هوک په 1650 میلادي کال کې د مایکروسکوپ په اړه خپل اثر د مایکروګرافیا په کتاب کې خپره کړه. رابرت هوک په 1650 کال کې یو کتاب خپور کړ، یو اثر یې خپل اثر یې په کوم کتاب کې د مایکروګرافیا په کتاب کې خپره کړل. د مایکروسکوپ په اړه ټول مکمل معلومات. د مایکروسکوپ ډولونه، مایکروسکوپ ډېر ډولونه همدارنګه ډېر جوړښتونه لري، خو په عمومي ډول دلته درې ډوله مایکروسکوپ ډولونه را اخلو، چې یو یې ساده مایکروسکوپ دی. ساده مایکروسکوپ یا هم ذربین چې ساعت جوړونکي ورڅخه کار اخلي ډېر ساده مایکروسکوپ دی، یوازې ذربین او یا هم ساعت جوړونکي ورڅخه کار اخلي. دوهم ډول یې مرکب نوري مایکروسکوپ دی. مرکب نوري مایکروسکوپ چې دی هغه دوه او یا هم زیاتې عدسیې لري، کېدای شي چې درې عدسیې ولري، کېدای شي چې څلور، خو دوه یا هم زیاتې عدسیې درلودلی شي. په مرکب نوري مایکروسکوپ کې معمولا دوه عدسیې ځای پر ځای شوي، چې یوه یې د سترګو عدسیه ده او بلې د شی عدسیې یا ابجکټیو دی. ابجکټیو عدسیه یې لاندې موقعیت لري، په دې ځای کې په شکل کې هم لیدلی شو. ابجکټیوز دا عدسیه لاندې موقعیت لري چې د دې په واسطه شی لیدل کېږي چې د شی عدسیه یا ابجکټیو وایي. په دغه ځای کې ورته هغه کوم کوچنی شی چې موږ غواړو ووینو هغه دلته ایښول کېږي. دا د شی عدسیه سوه د دې په واسطه لیدلی شو، بلې هم د سترګو عدسیه ده چې هغه سترګو خواته موقعیت لري، چې په دې ځای کې موږ کولی شو چې هغه کوچنی جسم یا کوچنی اجسام ووینو. اخیری ډول یې الکترون مایکروسکوپ دی. الکترون مایکروسکوپ د روسکا او نول په نامه د دوو جرمني پوهانو لخوا په 1902 څخه تر 1904 کال کې اختراع شو. الکترون مایکروسکوپ د روسکا او نول په نامه د دوو جرمني پوهانو لخوا اختراع شو. دا مایکروسکوپ نوی او لوی طاقت لرونکی مایکروسکوپ دی. د دوی طاقت نسبت نورو مرکب او یا هم ساده مایکروسکوپ ته ډیر زیات دی. جسم یې هم له اصلي حالت څخه 250 ځله غټ ښکاره کوي. کله چې یو کوچنی جسم موږ غواړو په الکترون مایکروسکوپ کې وینو، هغه کوچنی جسم له خپل اصلي حالت څخه 250 ځله غټ ښکاره کوي. په الکترون مایکروسکوپ کې د شیانو د لیدلو لپاره ډیر قوي ولتاژ برېښنایي وړانګې شته، چې له دې شی نمونې څخه د قوي ولتاژ د برېښنا جریان تیریږي، چې د برېښنایي مقناطیسي عدسیې په واسطه د پردې پر مخ د ډیرو کوچنیو اجسامو شکل منعکسوي. دا هم و الکترون مایکروسکوپ. د مرکب او الکترون مایکروسکوپ ترمنځ توپیرونه په دې کې دي، ځانګړتیاوې دي. مرکب نوري مایکروسکوپ دی او الکترون مایکروسکوپ دی. ځانګړتیاوې چې شته، د رڼا منبع ده، چې په مرکب نوري مایکروسکوپ کې عادي رڼا یا ګروپ دی، رڼا یې څه ډول ده؟ عادي ده. او په الکترون مایکروسکوپ کې رڼا الکترون دی.
اوکې درنو زده کوونکو، له ښوونکي څخه مو واورېدل چې د ساینس په برخه کې تر اوسه په عمومي ډول درې ډوله مایکروسکوپونه جوړ شوي، او له دغو درې واړو مایکروسکوپونو څخه د جلا جلا هدفونو لپاره استفاده کیږي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
او اوس هم د 12 ټولګي د بیولوژي مضمون واردی. په نننی درسي ساعت کې جنټیکی بینظمی لولو، خون کې به دا راته ووایي چې موټیشن یا جینیټیکي بې نظمي څنګه او څه مهال رامنځته کیږي او دا چې جینیټیکي بې نظمي په څو ډوله ده. دا به هم واورو چې له زیږیدو مخکې د ځینو ماشومانو د مړ کېدو یو علت هم جینیټیکي بې نظمي ده.
جینیټیکي بې نظمي په ارثي موادو کې د بدلونونو له امله منځ ته راځي. کم جینیټیکي بې انرژي چې زموږ په بدن کې منځ ته راځي هغه په ارثي موادو کې د بدلونونو له امله منځ ته راځي او کېدای شي چې د بېلابېلو ناروغیو سبب وګرځي. دا بدلونونه کېدای شي چې ډېر کوچني وي یا هم کېدای شي چې داسې بدلونونه وي چې هغه په جین کې منځ ته راځي. دا بدلونونه کېدای شي د یو کروموزوم په یوه لویه برخه کې وي او یا هم کېدای شي د یو کروموزوم په یوه ډېره کوچنۍ برخه باندې وي. د موټیشنونو په واسطه منځ راغلي بدلونونه د دغه بدلونونو څخه له 2000 کلونو څخه را په دې خوا د کورني حیواناتو او نباتي شو نسلونو په روزنه کې ګټه اخیستل کېږي. موټیشن خپل تعریف یې داسې دی چې موټیشن د ناڅاپي بدلونونو څخه عبارت دی چې په ارثي موادو کې منځ راځي. دا بدلونونه هم په جسمي او هم په جنسي حجرو کې منځ راځي. یعنی کم ناڅاپي بدلونونه چې په ارثي خواصو یا په ارثي موادو کې منځ راځي د موټیشن په نامه یادیږي. دغه بدلونونه کېدای شي چې په جسمي حجرو کې وي او هم کېدای شي چې په جنسي حجرو کې وي. په عمومي توګه د موټیشن ډولونه چې دي درې دي. په درو برخو ویشل شوی دي خپل موټیشن. اوله برخه چې ده هغه د جین موټیشن دی، دوهم کروموزوم موټیشن دی او دریم جینوم موټیشن دی. اول راځو جین موټیشن پیژنو. لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي جین موټیشن خپل دا موټیشن یعنی د کروموزوم په یو ډیره کوچنی برخه یعنی جین کې منځ راځي. خپل جین د کروموزوم یو ډیره کوچنی برخه ده. نو وایي چې دا ډول موټیشن د نقطه‌ای موټیشن په نامه یادیږي ځکه چې د کروموزوم په یو ډیره کوچنی برخه چې هغه جین دی په هغه برخه کې منځ راځي. دا موټیشن د نقطه‌ای موټیشن په نامه ځکه یادیږي چې د کروموزوم په یو کوچنی برخه یعنی جین کې منځ راځي. دا موټیشن ځینې وختونه بې اغیزې وي، بې تاثیره وي، خو ځینې وختونه بیا د ناروغۍ او ارثي بې نظمۍ لامل کېږي. د دې ناروغۍ یو مثال چې دی هغه د وینې کموالی ناروغي ده چې په دې ناروغۍ کې سره کرویات لور ته ورته بڼه نیسي، یعنی قوسي شکل لري. بل هم د کروموزوم موټیشن دی چې دوهمه برخه د موټیشن کروموزوم موټیشن دی یا دوهم ډول یې کروموزوم موټیشن دی. دا موټیشن د کروموزوم په جوړښت کې د بیلابیل کروموزومونو په منځ کې د کروموزوم د تبادلې یا هم تقاطو په واسطه منځ راځي. دا ډول کراسینګ اوور د خپله د کروموزوم موټیشن کې یو ډول کراسینګ اوور منځ راځي چې دغه کراسینګ اوور زیاتره وخت په ناڅاپي ډول منځ راځي. خو کله کېدای شي چې د بهرنیو عواملو لکه د لمر وړانګې همدارنګه د موټیجن کیمیاوي مرکبات په نتیجه کې منځ راسي. د زیږیدنې څخه مخکې هغه ماشومان چې مخکې لدی چې دوی وزیږول سي د زیات ماشومانو مړینه هم د همدې کروموزوم موټیشن نتیجه ده. زیاتره ماشومان مخکې لدی چې وزیږول سي د حمل په دوره کې لمنځ ځي، هم خپل ژوند د لاس ورکوي چې دغه ناروغي چې پر دې باندې تاثیر کوي یا دغه بې نظمي چې کله د مور په وجود کې منځ راځي پر ماشوم باندې هم اغیزه کوي چې د خپل کروموزومي موټیشن دی چې پر ماشوم باندې اغیزه کوي یا د هغه په وجود کې دغه ارثي خواصو کې دغه بدلونونه منځ راځي چې بیا ماشوم خپل ژوند د زیږېدو څخه مخکې د لاس ورکوي. د خپل کروموزوم موټیشن چې د نور څلور برخه لري یا هم په څلور ډول دي. چې اوله برخه ډیلیشن، دوهمه ډوپلیکیشن، دریم انورشن او څلورمه ترانسلوکشن دي. اول راځو ډیلیشن. ډیلیشن تعریف کوو. ډیلیشن څه شي دي؟ ډیلیشن لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي ډیلیشن یعنی ډیلیټیدل یا هم لمیز تلل، حذف کېدل، پاکېدل. دا د کروموزوم د یوې برخې له کموالي څخه عبارت دي. لکه څنګه چې په شکل کې هم لیدل کېږي د کروموزوم یوه برخه د منځ ځي. دوهمه برخه چې د هغه ډوپلیکیشن ده. ډوپلیکیشن هم لکه څنګه چې له نامه څخه معلومیږي د دوه برابر کېدو په معنا ده. د کروموزومونو د جینونو د دوه برابر کېدو په نتیجه کې رامنځته کېږي ډوپلیکیشن. په خپله کله چې جینونه دوه برابر سو نو ویلی شو چې په دې وخت کې ډوپلیکیشن بې نظمي منځ راغلې ده. چې ډوپلیکیشن خو مو د کروموزوم موټیشن دوهم ډول دی. دریمی هم انورشن دی. انورشن د کروموزوم یوه برخه په سرچپه ډول خپل ځان د کروموزوم د پاسه نښلوي. لکه څنګه چې په شکل کې هم لیدل کېږي په دې برخه کې کروموزوم دلته شتون لري، په دا دوه برخو کې د کروموزوم دلته شتون لري، په دې ځای کې خپل ځان په سرچپه ډول سره په کروموزوم باندې نښلولی دی. څلورم یا اخیری ډول چې دی هغه ترانسلوکیشن دی. ترانسلوکیشن په دغه ډول موټیشن کې د کروموزوم ټوټې یو بل سره بدلیږي، یعنی کروموزومونه ټوټې یو بل سره بدلیږي او خپل ځای ته بدلون ورکوي. په انسانانو کې د کروموزومي موټیشن په واسطه بیلابیل ناروغیانې منځ ته راځي چې یوه مهمه ناروغي د پنځم کروموزوم د ډیلیشن په نتیجه کې منځ ته راځي. دا ماشومان د پیشي هم د پیشو په شان اوازونه کوي، د بدن او عقل د پلو هم وروسته پاتې وي، یعنی د بدن هم څه اندازه کمزوری وي، ویل شي چې ډېر اندازه کمزوری وي، او د عقل نظر هم شاته پاتې وي. زیاتره یې زیاتره ماشومان چې دی هغه د ماشومتوب په وخت کې مري، یعنی حتی دوی د بلوغ دورې ته هم نه رسېږي، دوی خپل ژوند د لاسه ورکوي. لکه څرنګه چې په شکل کې هم لیدل کېږي، په دې ځای کې د کروموزوم ټوټې یو له بل سره بدلېږي. دریم ډول د موټیشن چې وو هغه جینوم موټیشن. جینوم موټیشن چې دی په خپل په دوه ډوله دی، یو انیو فلویدي او بل هم پولی فلویدي. اوله برخه چې دا وي، په دې ډول موټیشن کې یو یا څو عدد جسمي یا جنسي کروموزومونه کمیږي یا هم زیاتیږي، یعنی یو یا هم دوه درې، یعنی څو عدد جسمي یا جنسي کروموزومونه یا کمیږي او یا هم زیاتیږي. چې کله کم یا زیات سو، نو ویلی سو چې دغه اینو فلویدي ناروغي یا هم موټیشن منځ ته راغلی دی. زیاتره وخت دا ډول موټیشنونه په انسانانو کې واقع کیږي چې یوشتم تریزومیا چې د هغه د دې ناروغي یا د دې موټیشن یوه ډېره ښه بېلګه ده چې د جسمي کروموزوم زیاتوالی دی. یوشتم کروموزوم چې دی هغه په دغه ناروغي یا په دغه موټیشن کې درې برابر موجود وي، چې ویلی سو په دې ځای کې کروموزومونه زیات شوي دي. دوهم یې هم پولی فلویدي دی. په دې ډول موټیشن کې د کروموزومونو یو یا څو مجموعې زیاتیږي. په دې ځای کې د کروموزوم په مجموعه کې بدلون راځي، یعنی هغه خپله مجموعه یې زیاتیږي. که چیرې دا ډول موټیشن په انسانانو کې منځ ته راشي، په جنني پړاو کې دغه ماشوم او یا هم انسان د منځه ځي. د زیږیدنې د وخت څخه مخکې د مړو ماشومانو پیدا کېدل هم د دې ماشومانو نتیجه ده، د دې موټیشن نتیجه ده. خو برعکس نباتات پولی فلوید د نباتاتو په تکامل او زیات حاصل ورکولو کې ډېر مهم رول لري. انسانان په انسانانو کې د مړینې لامل ګرځي، یعنی انسانان په جنن پړاو کې له منځه ځي، خو بیا په نباتاتو کې د هغوی په تکامل او زیات حاصل ورکولو کې بیا مهم رول لري. زیاتره ګټور نباتات لکه غنم، جوار او کچالو هم همدا پولی فلوید دي. لور ته ورته د وینې کموالی پیژنو چې په تیر موټیشن کې مو ویله چې دا ډېر ښه مثال و، سیکل سیل انیمیا یا هم لور ته ورته د وینې کموالی دي. په افریقایي تورپوستو کې په هر دولس نفرو کې یو نفر دغه بې نظمۍ لپاره هیتروزایګوس دی، یا هم دغه ناروغي په دولس نفرو کې یو نفر ته پیښیږي. په عادي ډول سره د وینې سره کرویات چې دي هغه د ډسک په بڼه وي، ډسک یا هم د قوس په بڼه وي. په دې بې نظمۍ کې هغه کم خلک چې په دې بې نظمۍ سره اخته دي، د هغوی سره کرویات د لور په بڼه یا هم نیمه قوسي شکل لري، یعنی په دغه ډول باندې وي، قوسي او یا هم لور ته ورته شکل لري. په حقیقت کې یو جین موټیشن د دې کار، په حقیقت کې دا خپل یو جین موټیشن دی، یعنی د کروموزوم په یوه برخه کې منځ ته راځي. د دې کار په نتیجه کې سره کرویات د منځ ځي، سره کرویات له منځ ځي، په نتیجه کې د وینې کموالی منځ راځي. چې کله د وینې کموالی منځ راغلی، بیا نو نسجونو ته اکسیجن ډېر لږ رسیږي، چې د وینې رګونه سره بندیږي، بیا د انسان په بدن کې ډېر سخت دردونه رامنځته کیږي. بل مثال یې ډاون سندروم یا هم یوشتم تریزومي دی، چې دا تریزومي د دې لپاره د یوشتم تریزومي په نامه یادیږي چې یوشتم نمبر کروموزوم درې ځله موجود وي یا هم درې برابره کیږي. په دې ناروغۍ اخته کسان اووه جوړې کروموزومونه لري، ځکه دا یوشتمه جوړې درې ځله موجود دي. دا خلک خاص ډول څیره لري، د دې څیره چې ده هغه یو خاص شکل لري، د دې ژبه ډېره پلنه وي او قد هم لنډ وي، عضلاتي حرکت یې ډېر ورو وي، د عقل نظر هم ډېر شاته پاتې وي، او دغه بې نظمي د عموما د مور په عمر پورې تړاو لري. هغه میندې چې د هغوی عمر له شلو کلونو څخه ټیټ وي، دغه ناروغۍ په دوی کې د دغه ناروغۍ تناسب په دوی کې یو پر دوه زره دي، یعنی په هر دوه زره نفرو کې یو نفر په دې ناروغۍ اخته کیږي. البته هغه میندې چې د هغوی عمر یې شل کاله وي، د هغوی په اولادونو کې دغه ناروغۍ منځ راځي، او د هغه من د عمر چې د 15 کلونو څخه زیات وي، په هغوی کې دغه تناسب دغه ناروغي تناسب یو پر لس وي، یعنی په لسو نفرو کې یو نفر په دغه ناروغي اخته کیږي. بلې هم ترنرز سندروم دی، چې دا بې نظمي په هغو ښځو کې پیدا کیږي چې هغوی د دوه کروموزومونو پر ځای یو ایکس کروموزوم لري. موږ وایو چې ښځینه چې دی هغه دوه کروموزومونه لري، هغه دواړه ایکس دي. خو په دغه ناروغي کې چې کله یوې ښځې ته دغه ناروغي پیښیږي، دوی د یو کروموزوم پر ځای، البته د یو ایکس کروموزوم پر ځای، دوی یو د دوه کروموزومونو پر ځای یو ایکس کروموزوم لري. دا ښځې د نورو ښځو په نسبت کوچنی وي، دوی شند وي، یعنی امیدواره کېدلی نسي. په دوی کې زیاتره جنسي خاصیتونه منځته نه راځي، جنسی ثانوی یا هم جنسی ښځینه خاصیتونه منځ ته ناراضي. یو عمده خاصیت چې دی هغه د څټ پلنوالی دی، د دې څټ څنګه زب پلنوي، داخلي نظر هم په منځنۍ صفحه کې وي.
درنوز د کوونکو په دې تم چې د نن ورځې درس تر سره د خوانځي د درس پس د کولو کې مرسته کړې وي، او له داسې ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه عمومي. د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درسي ساعت مو پخته سپارم.